های شبکه 5G برای صنایع مختلف، تلاش برای ساختن طیاره های پیشرفته و کم مصرف و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. شبکه 5G را سریع ترین شبکه اینترنتی معرفی میکنند که مشتریان در آینده نزدیک آن را تجربه خواهند کرد. در پهلوی سرعت این شبکه ویژگی های زیادی برای صنایع مختلف دارد. در آزمایشگاه شرکت مخابراتی رایزن در شهر نیویورک، کارشناسان استفاده از شبکه 5G را فراتر از گوشی های هوشمند برده و می خواهند وسایل را اختراع کنند که تمام اطلاعات شرکت های بزرگ را اداره کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
شما نمی توانید هر روز تصاویر هولوگرام را تهیه کنید، اما انکشاف دهندگان شرکت ایورکوست می توانند این کار را در یک روز انجام دهند.
تمام سنسورهای موجود در آزمایشگاه با هم در ارتباط هستند و تمام نقاط در محیط سیبودی را در زمان واقعی شناسایی می کنند و ما آن را به حیث یک نقطه در کلاود دوباره سازی می کنیم.
آزمایشگاه شرکت 5G شرکت مخابراتی ورایزن مانند یک خانه برای شرکت های نوپای تکنولوژی است. این شرکت ها اینجا از شبکه اینترنت 5G استفاده می کنند و این شبکه تا هنوز به طور گسترده در دسترس مردم قرار نگرفته است.
شما باید فراتر از تئوری عمل کنید. شما باید آستین ها را بالا زده از شبکه 5G واقعی استفاده کنید و راه های حل بسازید. همین مقصد اصلی این شبکه می باشد.
برای کارمندان شرکت ایورکوست که یک زمان تهیه کردن تصاویر هولوگرام نیم روز وقت می گرفت، حالا این کار در چند دقیقه انجام شده و آنها می توانند نوآوری های مانند حضور از راه دور را انکشاف دهند.
بنابراین شما می توانید تصاویر هولوگرام را جای دیگری که فرد یا گروهی از افراد مشاهده می کنند به نشر برسانید.
پروسس کردن سریع اطلاعات و تصاویر در فروشگاه های مواد غذایی نیز با ارائه معلومات در یک لحظه می تواند مشتریان را کمک کند.
شما امروز در جریان خرید نیز می توانید تکنولوژی واقعیت افزوده را تجربه کنید، اما فقط یک محصول را در یک زمان دیده می توانید.
شبکه 5G نه تنها به مشتریان در فروشگاه های مواد غذایی کمک می کند، بلکه می تواند کارمندان اطفائیه را نیز توانایی های تازه ببخشد. نرم افزار موسوم به سیتروی شرکت کویک تک با تصویربرداری حرارتی و صفحه نمایشی تکنولوژی واقعیت افزوده کارمندان اطفائیه را کمک میکند تا در جریان آتش سوزی از لابلای دود دیده بتوانند و اطلاعات را به مرکز فرماندهی ارسال کنند.
نظریه ارائه کردن شبکه 5G که به میزان قابل توجه سرعت و ظرفیت بیشتر دارد با ما توانایی لازم و بهتر را در خاموش کردن آتش میدهد و هر کارمند اطفائیه اطلاعات را به مرکز فرستاده و اطلاعات دوباره به ما فرستاده می شود.
این آزمایشگاه شبکه اینترنتی 5G شرکت مخابراتی ورایزن زمینه ارتباط میان خلاقیت و دانش انسانی را در عصر جدید فراهم کرده است.
دیجیت پیرو دی تیلو دی لوری به ایل عمله دی هوای چلند تکنولوژی تیرون که اوس امدتن دی دست پیرو پا جوراولو تمرکز که ویچه سپکه او کم مصرفی بی فای انگلستان که دی تیرون که یوی دلی فای دی برخه که لمری گمونه خیستی دی نو تفصیل ریپورت که
دی مگما پا نامه دغ الوتکه پا خپل دول که یو خاصه بی پیلوت الوتکه ده.
دا د نړۍ په کچه په خپل ډول کې داسې یوه بشپړه فعال الوتکه ده چې هیڅ برخې یا پرزې حرکت نه کوي. دغه ځانګړتیا ځکه مهمه ده چې موږ او نور څېړونکي د دا ډول یوې الوتکې په جوړولو کې پاتې راغلي وو.
بل کراوټر او د انګلستان د مانچستر له پوهنتون څخه د هغه همکار ټیم په هوا کې د حرکت کولو د وړتیا د ترلاسه کولو لپاره الوتکه له هوا ډکوي. د ټیم غړی این لینن وایي د متحرکو پرزو پر ځای له هوا څخه ګټه اخیستل به تیاری خوندي او سپکې کړي.
ګټه یې دا ده چې وزن، حفظ او مراقبت او پیچلتیا یې کمیږي، ځکه که چیرې تاسو د کنټرول کړکۍ ولرئ ټول شان پیچلي کیږي.
له محرکو قطعو پرته الوتکې په اسانۍ سره راټولیږي او په ارزانه توګه تولیدیږي، ځکه یو شمیر محدودې برخې سره تړل کیږي او تیاره چمتو کیږي.
برېټانیا د جنگي جټ الوتکو د راتلونکي پرمختلي نسل په توګه باندې کار کوي. د دې ډول ټکنالوژي وده د داسې الوتکو له جوړېدو سره مرسته کوي چې مؤثریت زیات وي، ارزانه او د ډاډ وړ وي. د لس کلن لپاره په څو بکسونو کې ځایږي او کله چې وغواړو الوتنه ورکړو هوا ته پورته کوو.
دغه تیاره په 3D پرنټ باندې د تولید شوی تیتانیم څخه جوړه ده. په وزرونو کې د تخنیکي پرو پر ځای هوا د غږ له سرعت څخه په ډیر سرعت په وزر کې د موجودو کوچنیو سوریلو لارې جریان پیدا کوي او پیلوټ ته د دې اجازه ورکوي چې خپل مسیر ته تغیر ورکړي، او د ډیر سرعت لرونکي جټ سلنسرونه دومره قوه برابروي چې تیاره ښکته او پورته کړي.
دا په واقعیت کې ډیره سخت ده چې د ټکنالوژۍ ټولې برخې په یو وخت کار وکړي او یو فعال طیاره ورڅخه جوړه او تاسو د دې وړتیا پیدا کړئ چې ټولې متحرک برخې ګل کړئ چې د طیارې کنټرول له خپل خوښ سره عیار کړئ.
کچېره د جنگي جټ الوتکو راتلونکي نسل په همدې ډول جوړ شي، نو دغه ټیم ډیر کار ته اړتیا لري. دغه طیاره شپږ څلوېښت کیلوګرام وزن لري او په ساعت کې یوازې تر 160 کیلومتر پورې الوتنه کولی شي، خو ټکنالوژي د انکشاف په حال کې ده او ښایي د طیارو د تولید بڼه بالکل بدله کړي.
په جنوبي کوریا کې د هغو قهوه خانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې له روبوټونو څخه د خدمه او په توګه کار اخلي. په دغه هیواد کې د بیلابیلو صنایعو د اتومات کیدو بهیر پیل شوی او په تدریج سره پرمخ روان دی. نور تفصیل ریپورت.
د سیول په یو قهوه خانه کې دغه روبوټ خدمه په ریموت بڼه د موبایل د اپلیکیشن او یا هم د فرمایشاتو د غرفې لاري د خلکو فرمایشونه اخلي. د قهوې صنعت د هغو صنایعو څخه دی چې ښایي په اوتوماتو خدماتو سره د ټکنالوژۍ له پلوه په دغه مترقي هیواد کې بڼه بالکل بدل شي. د فرمایش له ورکولو وروسته لیوې دقیقې په کم موده کې روبوټونه مشتری ته د څلورو عددونو لرونکي کودونه استوي چې بکسونه ورباندې خلاص کړي. روبوټ په یو وخت کې څوارلس پیالې قهوې تیارولی شي، کوم فرمایشونه چې په لسو دقیقو کې د مشتری لخوا ترلاسه نه شي لري غورځول کیږي، خو په نوي قیمت باندې بل فرمایش ورکول کیدای شي.
زه فکر کوم چې په دې قهوه خانه کې روبوټونه ډیر ګټور دي، ځکه دلته غرمه مهال د دفتري کارکونکو او سیمایزو خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي.
د ډال ډاټ کام قهوه خانه سلسله پر روبوټونو مجهز په مارکیټونو د شرکت په کافتریاګانو، خوانځیو او هوایی میدانونو کې د قهوې 15 څلوېښت دوکانونه لري. د شرکت مسولین د ورځې یو ځل راځي او پاکوي او هم یې لری واټن څخه د نظارتي کمرو او سنسرونو پر مټ څارنه کوي. که څه هم یو شمیر خوښوي او پر روبوټونو مجهز قهوه خانه ورته یو نوی شی ښکاري، خو یو شمیر نور بیا انسانانو ته ترجیح ورکوي.
زه
شخصا انسان ته ترجیح ورکوم، ځکه روبوټ د یو انسان په توګه زما فرمایش زما له خوښې سره نشي برابرولی. زما نری قهوه خوښیږي. روبوټ نشي کولی چې د قهوې غلظت کنټرول کړي. همدارنګه کله چې خلک ډیر وي، روبوټ په ځنډ سره کار کوي، ځکه باید د ټولو مشتریانو فرمایشونه واخلي. فرمایشونه ډیر ژر اجرا کیږي که چیرې د روبوټ په ځای کوم انسان وي.
د دغه قهوه خانو مالک شرکت په پام کې لري چې د روان کال تر پای په قهوه خانو کې ډیر چابک او زیرک روبوټونه په کار وګمري چې د مشتریانو په خبرو او اشارو پوهیږي او د هغوی د خوښې سره به فرمایش ترتیبوي. په جنوبي کوریا کې د بیلابیلو صنایعو د اوتومات کېدو بهیر پیل شوی. رستورانتونه، د خوراکي توکو پلورنځي، سوپر مارکیټونه، بانکونه او تولیدي کارخانې تر ډیره بریده په روبوټونو باندې اتکا کوي، خو دغه نوی پرمختګ ډیر خلک وزګار کړي دي. کته هم یو شمیر په خانه کارکونکو او د کارګرانو اتحادیو د اوتومات کېدو د چټک بهیر په وړاندې د لاریونونو په تر سره کولو سره خبرګون خودلای، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه نه ده ورکړي. په سیول کې د کاوبای پتلونونو د یو دکان قوي او وسپنیزه دروازه د مشتریانو لخوا د دروازې څنګ ته په نصب شوي ماشین کې د خپلو کریډیټ کارتونو په ننه ایستلو سره خلاصیږي. مشتریان شپه ورځ هر وخت چې زه وغواړی د پلورنځي ته ورځي د خپل خوخي پتلون او نور کالی اخلي.
زه ځان ډیر راحت احساسوم چې هر خواته لکه مزاحمت پرته ګرځم را ګرځم او د خپل خوخي پتلون لټوم.
په دغه هیواد کې د اوتومات کېدو د بهیر یو لامل هغه ځوانان دي چې له 1980 عیسوي کال را په دې خوا پیدا شوي دي. د دغو ځوانانو ډیره برخه له انسانانو سره د چنې وهلو پر ځای له روباتونو سره راکړه ورکړه خوښوي.
و در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت های مختلف و رسانه های اجتماعی انعکاس یافته. و مثل همیشه در این بخش ما را ژیلا جان نوری همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
دوجه سلام خدمت شما و خدمت های بیننده عزیز. چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی و تازه های تکنولوژی را در این گزارش گرده هم آوردیم که با خانه جای میبینیم. گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته. شرکت تکنولوژی اپل موتورهای خودکار یا اتومات بدون راننده می سازد. شرکت مبتکر درایف یا رانندگی با هوش مصنوعی تایید نموده است که این شرکت را اپل خریداری کرده است تا موتورهای بدون راننده بسازد. شرکت اپل در اقدام تازه اش تلاش دارد تا در بازار موتورهای بدون راننده رقابت کند. شرکت مبتکر درایف با هوش مصنوعی یا درایف ای آی مستقر در ایالت تگزاس موتورهای بدون راننده با سازهای مختلف می سازد. این در حال است که برخی از موتورهای اتومات به دلیل مشکلات فنی و تکنیکی از استفاده و تولید باز ماندند، اما شرکت اپل برخلاف تلاش دارد تا با شرکت‌های گوگل و موتورهای برقی تسلا رقابت نموده و موتورهای اتومات خود را بسازد. در خبر جالب دیگر از ژاپن، در حاشیه نشست رهبران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا، شرکت‌های تکنولوژی تازه‌های تکنولوژی کشور ژاپن را معرفی کردند. این نمایشگاه معرض بازدید حدود 7000 حیات کشورهای مختلف و 3000 خبرنگار از سراسر جهان قرار گرفت. در این نمایشگاه نوآوری‌های تکنولوژی ژاپنی با جزئیات آن معرفی شد و بیشتر روی نقش حافظه در قرن 21 متمرکز بود. بخش‌های دیگری نمایشگاه تکنولوژی با گزینه‌های هوش مصنوعی، بخش‌های دیگری نمایشگاه شامل تکنولوژی با گزینه‌های هوش مصنوعی، تکنولوژی برای منزل و نوع ربات‌ها به نام ملتان دیده می‌شد که حرف‌های افراد را تقلید می‌کرد و برکات آنها واکنش نشان می‌داد. در خبر جالب دیگر در ارتباط با محیط زیست، علما در باغوش لندن امیدوار هستند تا بازدید افراد را با اضافه نمودن بخش خاص جالبتر بسازند. در رقابت سال 2018 شرکت‌های مختلف برای ایجاد بخش مراقبت باغوش با گزینه تکنولوژی شرکت کردند. شرکت هلندی که در بخش تولیدات کم مصرف و طرفدار محیط زیست کار می‌کند، نوعی بوته‌ای را ساختند که کمره دارد و برق تولید می‌کند. پلنت ای یا بوته برقی در باغوش اضافه شده است که با نوع برق از زباله‌ها تولید می‌شود و با کمک کمره آن از اطراف عکس می‌گیرد. اسم این بوته را پیت گذاشتند و بسیار با ظرافت طراحی شده است. دو سیمی که به کمره وصل شده است با برقی که از آن تولید می شود فعال می گردد و از نوعیت رطوبت و شعاع آفتاب نیز معلومات را ضبط می کند. این بوته برقی به نام پیت و نام گلی که عکس می گیرد در باغش نامگذاری شده است. و در خبر از چین در ارتباط با اینترنت گزینه 5G، شرکت هواوی در چین اجازه شبکه 5G اینترنت را به دست آورد. شرکت هواوی گزینه اینترنت 5G را در تلفن‌های مت 20X با اجازه شرکت مخابرات چین اضافه کرده است. نوع تلفن پیشرفته هواوی 20X مانند یک تلفن دو مدل کار می‌کند. این تلفن با شبکه 5G و بدون آن کار می‌کند. قرار است تلفن‌های جدید با گزینه اینترنت 5G در بازارهای چین به زودی عرضه گردد. شبکه 5G در نقاط مختلف چین اضافه می شود و قرار است حداقل 150,000 پایگاه خدمات 5G در سراسر چین برای کاربران در نظر گرفته شود. الی آخر امسال گزینه 5G در کشورهای کره جنوبی، سوئیس، بریتانیا، ایتالیا و کویت به شکل شبکه تجارتی اضافه خواهد شد. با کمک حدود 2,000 کارشناس تکنولوژی شرکت هواوی تاکنون توانسته است 10 مرکز تحقیق استفاده تکنولوژی 5G را در نقاط مختلف جهان داشته باشد. شرکت سامسونگ در تلفن‌های هوشمند خود که قبلاً گزینه بیکسبی یا کمک کننده مجازی را با گزینه صدا اضافه کرده بود، اکنون در همین گزینه نسخه جدید بیکسبی را با بخش مارکت پلیس یا خرید آنلاین اضافه کرده است. با گزینه بیکسبی مارکت پلیس شما می توانید در هر بخش و مغازه مورد علاقه خود خرید کنید و معلومات را که نیاز دارید از کمترین وقت به دست بیارید. یکی از اپلیکیشن های پرطرفدار که اخیراً در مغازه اپل و اندروید اضافه شده به نام تپ ان است. این اپلیکیشن بر آرامش روانی طراحی شده است. این اپلیکیشن که میلیون ها نفر اون را دانلود کردن، روزانه یک بخش نشر زنده معلومات آرامش روانی داره و برای 10 دقیقه افراد مسلکی مانند روانشناسا بحث های مختلف در مورد اینکه چطور از نگرانی ذهنی دور باشیم و معلومات مختصر صدا را نیز اپلیکیشن ارائه میکنند. این اپلیکیشن در تلفن های هوشمند به طور مجانی قابل دانلود است. یک مبتکر تکنولوژی در ایالت جورجیا امریکا برای جلوگیری از حوادث ترافیکی به دلیل صحبت تلفن ها اپلیکیشن جدید به نام رسپایت ساخته که موقع رانندگی با صورت گرفتن موتر استفاده از برخی اپلیکیشن تلفن ها به شمول پاسخ تلفن یا زنگ زدن تلفن ها متوقف می سازه تا توجه راننده از جاده منحرف نشه. روگی اسم کمره جدید است که توسط شرکت مبتکر تکنولوژی در تایوان طراحی شده است. این کمره با عدسه 8000 پیکسل و زاویه 360 درجه فیلم برداری میکند. این کمره اپلیکیشن خود داره که شریک ساختن ویدیو و عکس را ساده تر میسازد. این کمره همچنان که تازه دیزاین شده قرار است به قیمت $500 الی آخر امسال به بازار عرضه گردد. نوع بند ساعت اپل برای چارج کردن از او ساخته شده. آرتنکس اسم نوع بند ساعت است که با نصب از او به ساعت اپل شما میتونید رو همزمان چارج کنید. با یک تکمه در ساعت خود میتونید صحبت کنید و اگر چراغ کار دارین از بند مغناطیسی جدا میشه و شما او را جداگانه میتونید که استفاده کنید. شرکت مبتکر تکنولوژی نوع بند به شکل یک بسته ساخته که شامل فلش و بند ساعت و چارج کننده می باشه. قیمت آن $135 است. نو بوتل آب هوشمند به نام هایدریت اسپارک یکی از نوآوری‌های تکنولوژی است که در او چراغ وزو و با سنسر میتواند از اینکه شما تشنه شدین به شما خبر بده. این بوتل آب که در او چراغ LED داره از طریق بلوتوت با تلفن هوشمند شما وصل میشه و در جریان روز اندازه تشنگی و نیاز آب شما را به طور منظم دنبال میکنه و ثبت میکنه. قیمت آن حدود $55 آمریکایی است. نوع ماسک چشم به نام دریم لایت پوشاکی هوشمند است که افراد با پوشیدن از او با چشمایشان میتونند بهتر بخوابند و با انرژی بهتر از خواب بیدار شوند. این ماسک با اپلیکیشنی که در تلفن هوشمند است هماهنگ میشه و اندازه خواب شما را ضبط میکند. این ماسک یا پوش برای چشم موقع خواب با دیزاین خاص ساخته شده که چشم اذیت نمیکند، سبک است و آن را میتوان با خود منتقل نمود. قیمت آن حدود $200 است. و این هفته با سام یکی از کانال یوتیوب به نام تک ریویوز با شما انتخاب کردیم که در اون میتوانید با کمک ویدیوهای جالب و معلوماتی در مورد تکنولوژی های جدید هم با خبر شوید. در ویدیوهای کوتاه معلومات جالب در مورد نوآوری تکنولوژی را هم میتوانید که خود شما دنبال کنید. تک ریویوز. دو جان.
یرا جان یک نیت تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتهوار ما گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر میرسانیم. امید است در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشین.
ویسپر سعودی عربستان کې ناروغان له لسو ثانیو نه په لږ وخت کې له درملتون نه خپل درمل ترلاسه کولی شي. هغه ورځې به لاړ شي چې درمل پلورونکو به د طبیب د لاس لیکې نسخې لولي او الماری په الماری به په ډول ډول درملو پسې ګرځېدل او ناروغانو به اوږدو کتارونو کې انتظار ویست. النادي طبي شرکت چې په سعودي کې درملتونونه لري له داسې روبوټونو کار اخیستل پیل کړي چې په نسخې لوستلو، درملو چمتو کولو او ویشلو سربیره د درملو خوندیتوب او نیټه هم څارلای شي او همدارنګه د درملو زیرمه هم اداره کولای شي. د نوي زیرک درملتون سیستم مخه داده چې د کارکونکو وخت وسپموي او د مشتریانو لپاره خدمات ښه کړي.
الهدفين الاساسيه من السيستم هذا طبعا
دا خدمات د پیرودونکو لپاره خدي ډیر وخت سپموي. ما روبات ته خپل نسخه ورکړه او هغه راته لشپګونه تر لسانیو پورې وخت کې دا واره کړه. زما لپاره ډیر ګټه ورده ځکه که فارماسیست می نسخه اخیستې وای، الماری ته تللی وای او بیا زما درمل موندلی وای، دې کار نږدې 3 دقیقې وخت نیوه.
دل نادی شرکت مشر یاسر الجوهریجی وای اوس درمل پلورونکی د دې پر ځای چې خپل وخت د درملو په برابرولو لګوي کولی شي ناروغ ته د درملو او په ټولیز ډول روغتیا په حق لا په هواي ورکړي. د روبوټونو دغه سیستم د سعودي د خوراکي توکو او درملو ادارې له سیستم سره هم وصل شوی دی ترڅو دغه اداره هغه توکي وپیژني چې په دغه هواد کې کارول بند دي. دلته داسې روبوټیک سیستم هم شته چې له مشتریانو سره د هغو درملو اخیستو کې مرسته کوي چې د طبيب نسخې ته اړتیا نه لري. دغه شرکت وایي په سعودي عربستان کې د زیرکو درملتونونو له ټکنالوژي ګټه اخیستنه د شاهزاده محمد بن سلمان د 2013 کال له هغه پرمختیايي لیدلوري سره په هماهنګي کې ده چې هدف یې د سعودي د اقتصاد متنوع کول او د تیلو په اوایدو باندې د اتکا ختمول دي.
طبعا عامل الوقت، عامل المكان، عامل الزمان.
البته په حقیقت کې دا ټول عوامل لکه وخت، ځای او بشري سرچینې هغه ننګونې دي چې په عمومي ډول د خدماتو په سکتور کې خلک ورسره مخ دي. دا ډول ټکنالوژي باید د ډیرو ستونزو په حل کې مرسته وکړي. دا د 2013 کال د لیدلوري برخه ده، هغه لیدلوري چې زموږ ټولو دی.
وفيها مواكبه لرؤيا 2030.
د نړۍ په کچه د روبوتیک سیستم لرونکي لومړنۍ ځیرک درملتون په 2013 کال کې د دوبۍ په یونیورسل روغتون کې پرانیستل شو.
در نمایشگاه موسوم CES آسیا که در شهر شانگهای چین راه اندازی گردید، موترهای به نمایش گذاشته شد که در آینده به بازار خواهد آمد. این موترها مجهز با سنسرها، رادارها و تکنولوژی‌های پیشرفته است و نشان می‌دهد که در آینده نزدیک موترها در پهلوی وسایل نقلیه نیز مکان برای سرگرمی خواهد بود. شرح بیشتر در این گزارش.
این موتر شرکت اودی تجربه سفر را به شما نمایش می‌دهد که ممکن چند سال بعد سفر در موتر چنین باشد. تفاوت میان موتر و مکان برای سرگرمی در حد کم شده است که این هر دو را میتوان یکی دانست. شرکت اودی با این موتر آزمایشی میخواهد راکبین آن در فیلم و یا بازی کمپیوتری غوطه‌ور شوند. این تکنولوژی توسط شرکت نوپای هولوراید که مربوط به شرکت اودی میباشد انکشاف داده شده است.
Many people do feel uncomfortable.
یکی از جنبه‌های بسیار مهم موترین است که وقتی راکبین محتوای تصویری را در موتر مشاهده می‌کنند، دلبدی و بیماری سفر با آنها رخ می‌دهد. آمارهای موجود نشان می‌دهد که 25% مردم در جریان سفر نمی‌توانند محتوای تصویری را مشاهده کنند. دلیل آن این است که آنچه را آنها می‌بینند و آنچه را احساس می‌کنند با هم مطابقت ندارد. بنابراین ما با ادغام سه تکنولوژی بنیادی راه حل را برای این مشکل پیدا کرده‌ایم. بنابراین ما با استفاده از اینترنت اشیا و موترهای وصل شده اطلاعات را از موتر مانند موقعیت، سرعت، بریک گرفتن، دور زدن اشترینگ به دست می آوریم و این اطلاعات را هوشمندانه در همان زمان با محیط مجازی و تکنولوژی واقعیت گسترش یافته یک جا می کنیم.
With virtual environments, so extended reality technology.
سیستم سرگرمی داخل موتر اطلاعات را در آن واحد از سنسرها، اندازه سرعت، گرفتن بریک و دور زدن اشترینگ گرفته و ثبت می کند. آقای ویلنی می گوید که در آینده تمام اطلاعاتی که از سیستم راهنمای دیجیتال موتر به دست می آید با برنامه‌ای که بر بنیاد تکنولوژی واقعیت مجازی تصاویر را خلق می کند فرستاده خواهد شد تا جلو دلبدی و بیماری سفر گرفته شود.
این که شما در موتر باشید، اگر رانندگی کنید یا کسی دیگر رانندگی کند و یا در چوکی عقبی نشسته باشید، می توانید محیط مجازی را تجربه کنید و در آن بیشتر غوطه‌ور شوید. دومین که با یکجا کردن محیط مجازی با اطلاعات سیستم راهنمای دیجیتال، راه واقعی را که موتر در آن حرکت می کند به یک راه طراحی شده برای شما تبدیل می شود. بنابراین نخستین بار است که محتوای تصویری با زمان سفر شما سازگار می شود و می توان آن را محتوای ارتجاعی نامید. در نهایت به دلیل سازگاری محتوای تصویری با حرکت موتر و تقریبا بدون کم تأخیر مردم کمتر دلبد می شوند.
شرکت دیگری که موترهای بدون راننده را در اولویت کاری خود قرار داده است، شرکت هاندای موبیز می باشد که یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی پرزجاد در کره جنوبی است. این شرکت می گوید که شماری از تکنولوژی‌های پیشرفته را که قابلیت خودرانی در موترها را بهتر می سازد به چین آورده است. ام‌ویژن سیستمی است که ترکیبی از لایدر، تکنولوژی شناسایی محیط با شعای لایزر و کمره‌های چند جهته می باشد و می تواند اطراف خود را بررسی کند. چراغ‌های جلوی موتر با پخش کردن سیگنال به موترها و پیاده‌روها هشدار می دهد.
اینجا چندین سنسر خودکار و چراغ وجود دارد. در نخست سیستم ام‌ویژن با استفاده از این سنسرها اطراف خود را بررسی می کند. سپس با چراغ‌های ارتباطی و DMD یا دستگاه آینه دیجیتال محیط اطراف خود را ارزیابی کرده ارتباط برقرار می کند.
در داخل موتر آزمایشی هاندای موبیز شما برای انجام کار نیاز ندارید صفحه نمایش را لمس کنید و دکمه ها را فشار دهید. اگر راننده خواسته باشد میتواند با اشاره انگشت اندازه صدا و پخش شدن فیلم را تنظیم کند. این موتر تکنولوژی درک کردن احساس را نیز دارد. ظاهرا این تکنولوژی فوق‌العاده ادعا میکند که توان تشخیص احساس راننده و مسافر را دارد و به طور خودکار نور و صدای موسیقی را تنظیم میکند و اگر در جریان رانندگی احساس خستگی کند به شما هشدار میدهد. در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت چینی انسپتیو لاری های خودران را به نمایش گذاشته است. در حال حاضر چین یکی از بزرگترین بازارهای موتر در جهان است و با توجه به موترهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است، شرکت‌های بزرگ موترسازی در تلاشند بهترین تکنولوژی‌های جدید خود را در این کشور به نمایش بگذارند.
په داسې حال کې چې نړیوال په تدریج سره د پاک انرژي په منابعو د اتکا کولو په لور درومي، له فوسیلي موادو څخه ترلاسه کیدونکې انرژي د ترانسپورت صنعت لومړی انتخاب دی، په خاصه توګه د الوتکو او باروونکو کښتیو لپاره. خو سویسي څېړونکي هڅه کوي چې له فوسیلي موادو څخه د تیلو د ترلاسه کولو په پروسه کې د کاربن موجودیت نښه کړي. نو تفصیل پرې کوو.
د زوریخ د ټکنالوژي د انسټیټیوټ د بام پر سر چېډونکو له سولار انرژي څخه بغټه اخیستو د ترانسپورت صنعت د ارتیا وړ پېټرول تیل تولیدوي.
ان د سولار ریاکټر
د سولار پرېکټر کې یو کیمیاوي حرارتي پروسه تر سره کیږي چې اوبه او کاربن سره جلا کوي او د هایدروجن او کاربن مونو اکساید غاز تولیدوي. د عملیات ډیر حرارت ته ضرورت لري او موږ ورته د انرژي د لمر د وړانګو په ډیر تمرکز سره برابرو.
by a factor of 3000.
د زوریخ د ټکنالوژي له انسټیټیوټ څخه الدو ستاینفیلد او همکار ټیم وايي کوم غاز چې دوی تولیدوي په اسانۍ سره د سوانګ له هر ډول موادو سره کاریدلی شي.
This is an example of
دا زموږ د تولید یو نمونه ده. د میتانول الکول موږ همدارنګه غاز د مایع هایدروجن په نور تیلو لکه پېټرول او د خاورو په تیلو بدلولای شو.
اوس پختنه دا چې د سولر په انرژي کاریدونکې پاکې تصفیهونه کې د ککړونکو تیلو له تولید څخه هدف څه دی؟ ښاغلی ستاینفیلد وایي د دوی پروسه به له فوسیلي موادو ترلاسه کیدونکي تیل پاک نه کړي، خو ضرر به یې هرومرو کم کړي.
د سوانګ په دغو موادو کې کاربن نشته، سوځولې په دومره اندازه کاربن ډای اکساید خوشې کوي چې موږ یې د تولید لپاره له هوا څخه جذب کړی.
په دغه پروسه کې له فوسیلي موادو د سوانګ داسې مواد جوړیږي چې د نړۍ د هوا تودونکي غاز کاربن ډای اکساید اتموسفیر ته نه خوشې کوي. د سپین آف سن هیلن شرکت څخه فیلیپ فرلر وای د دوی ټیم په پام کې لري چې د خپل تولید پروسه پراخه کړي او په صنعتي کچا د سوانګ دغه ډول مواد تولید کړي.
زموږ هدف دا دی چې په 2015 کال کې د سولر له انرژي څخه په ګټه اخیستو د سوانګ د موادو د تولید یو بشپړ فعال داسې کارخانه ولرو چې په یو کال کې شاوخوا 10 میلیونه لیتره میتانول تولید کړي.
د غشمیره خای زیاتوي، خدا هم باید لیدونه باسو چې په امریکا کې په 2013 کال کې په موټرو کې شاوخوا 1.4 میلیارد لیتره پېټرول سوځول شوې دي. خو په داس حال کې چې د نړۍ اقلیم د ګرمېدو په درشل کې دی، دا ډول حدسې بې ګټې نه دي.
دا د دېونه کاروان کله چې د خبرونې ټول مطالب مو پک شي، د خبرونې پای کې وړم یا دا ونه کړم چې د خبرونې د کوال لپاره تاسو نظرونه او د دې تاسو ته فلاره کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې باندې خبري. او تاسو کولی شئ د خبرونې نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې سلام سره پاتې شئ. تر بیا، الله مرسته.
Thank you. 360 میں. اسرائیل کے حق دفاع اور غزہ میں حماس کے خلاف حملوں کے لیے صدر بائیڈن کی غیر متزلزل حمایت. امریکہ کے آئندہ صدارتی انتخابات میں امریکی مسلمانوں کے ووٹ پر کیسے اثر انداز ہوگی, بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو. کیا اسرائیل حماس جنگ کا اثر امریکی سیاست پر بھی پڑ سکتا ہے؟ بعض امریکی مسلمان تنظیموں اور عرب گروپس نے اعلان کیا ہے کہ اگر بائیڈن نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات نہ کیے تو وہ 2024 کے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کے لیے فنڈ ریزنگ نہیں کریں گے اور انہیں ووٹ نہیں دیں گے. رواں ہفتے امریکی مسلمانوں کی ایک تنظیم دی نیشنل مسلم ڈیموکریٹک کاؤنسل نے, جس میں ان ریاستوں کے مسلمان ڈیموکریٹک لیڈرز شامل ہیں جو سوئنگ سٹیٹس ہیں, یعنی جہاں کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے, ایک خط میں صدر بائیڈن سے غزہ میں فوری جنگ بندی کروانے کا مطالبہ کیا ہے. اور صدر بائیڈن نے بدھ کے روز غزہ پر اسرائیلی حملوں میں پاز یعنی توقف کا مطالبہ بھی کیا. لیکن رائے عامہ کے تازہ جائزوں کے مطابق اسرائیل حماس تنازع دوبارہ گرم ہونے کے بعد امریکہ میں صدر بائیڈن کی مقبولیت پر اثر پڑا ہے, اور یہ ایسے وقت پر ہوا ہے جب آئندہ سال امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں. 2024 کے صدارتی انتخابات میں مسلمان ووٹ کتنا اہم ہوگا, اور وہ کون سی امریکی ریاستیں ہیں جہاں اگر یہ ووٹ نہ مل سکا تو صدر بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, اس بارے میں بات کریں گے آج کے شو میں. لیکن پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں عام انتخابات کی, جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے مشاورت کے بعد عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع کرا دیا ہے, جبکہ اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کی دستخط شدہ کاپی بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں ہمارے ساتھی عاصم علی رانا اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصم, مزید کیا تفصیلات ہیں, کیا ہوا سپریم کورٹ میں آج الیکشن سے متعلق کیسز کی سنوائی میں؟
آج صبح جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی تو اس کے بعد یہاں پر آج اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس صدر پاکستان کی دستخط شدہ کاپی موجود ہے, جس پر انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پاس کاپی موجود نہیں ہے, جس پر عدالت نے حکم دیا کہ فوری طور پر یہ کاپی منگوائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جو میٹنگ تھی جو وہاں پر صدر پاکستان کے ساتھ ہوئی تھی, اس کے منٹس بھی منگوائے تھے, جس کے بعد عدالت نے یہ تمام دستاویزات پوری ہونے کے بعد دن تقریباً 12 بجے آج اس کیس کا فیصلہ جو تھا, وہ حکم نامہ تھا, وہ لکھوانا شروع کیا, جس میں عدالت نے کہا کہ عدالت نے کوئی بھی چیز وہ اپنے حوالے سے نہیں لی, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ہم نے صرف ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے. الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے. 8 فروری کی جو ہے وہ تاریخ کا ان دونوں نے مل کر فیصلہ کیا, جس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا, مختلف صوبوں کے نمائندوں سے پوچھا, درخواست گزاروں سے پوچھا, اور سب کا یہ کہنا تھا کہ ان کو 8 فروری کی تاریخ پر کوئی اعتراض نہیں, جس کے بعد عدالت نے اس کو اوکے کر دیا.
رائٹ. عاصم, کیا الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی جو حتمی فہرست ہے وہ جاری کرنے کے لیے کوئی تاریخ دی ہے؟
آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز حسین نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا پورا الیکشن شیڈول, الیکشن پلان جو ہے وہ کب تک آئے گا, جس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اس نومبر کے اختتام تک, 29 نومبر تک کا انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کی مکمل فہرست جو ہے وہ آ جائے گی, اور اس کے ایک ہفتے کے بعد یعنی کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں انتخابات کے مکمل شیڈول کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا.
عاصم, سیاسی جماعتوں نے 8 فروری کی تاریخ کا اعلان ہونے پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟
پی ٹی آئی جو اس میں پٹیشنر تھی وہاں پر, ان کی طرف سے انہوں نے اس کو خوشائن قرار دیا ہے, تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین کی وائلیشن جو ہے وہ ہوئی ہے, کیونکہ 2 صوبوں میں 13 ماہ کے بعد اور وفاق سمیت 2 صوبوں میں 6 ماہ کے بعد انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم انتخابات چاہتے تھے, ہر صورت چاہتے تھے, لیکن یہ بہت تاخیر ہو رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس بات کو انڈورس کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ واقعی یہ انتخابات ہونا خوشائند ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اس انتخابات کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا ہے, اور کہا کہ ایک جمہوری عمل ہے جس کے لیے بہت ضروری تھا کہ اس کی تمام تیاریاں مکمل کی جائیں, اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو انہوں نے اس پہ سہولت کاری کرتے ہوئے ایک فیصلہ جاری کیا ہے, اس کے مطابق اب 8 فروری کو انتخابات ہوں گے.
بہت شکریہ عاصم, آپ نے اسلام آباد سے جوائن کر کے ہمیں اپڈیٹس دیں اور پاکستان میں بتایا کہ پاکستان میں 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق ہو گیا ہے کہ آئندہ جو عام انتخابات ہیں وہ 8 فروری کو ہوں گے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اب واپس آتے ہیں امریکہ کی جانب جہاں اگلا سال صدارتی انتخابات کا سال ہے. رائے عامہ کے بعض حالیہ جائزوں کے مطابق صدر بائیڈن کی مقبولیت میں کمی نوٹ کی گئی ہے. امریکی چینل این بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 کے صدارتی انتخاب میں صدر بائیڈن کی کامیابی میں امریکی مسلمانوں کے ووٹ نے بعض بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا. پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 2017 میں امریکہ میں تقریباً 35 لاکھ مسلمان تھے جو کہ امریکی آبادی کا تقریباً 1.1% بنتے ہیں, لیکن گزشتہ 7 سالوں میں یہ تعداد بڑھی ہے. اس ہفتے ڈیموکریٹک پارٹی کے مسلم حامیوں پر مشتمل نیشنل مسلم ڈیموکریٹک کونسل نے صدر بائیڈن کو لکھے ایک خط میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا. اس کونسل میں مشیگن, اوہائیو, پینسلوینیا جیسی امریکی ریاستوں سے تعلق رکھنے والے رہنما بھی شامل ہیں جہاں ڈیموکریٹک پارٹی کو سخت انتخابی مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم 2020 کے انتخابات کے لحاظ سے دیکھیں تو این بی سی کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاستوں ایریزونا, جارجیا, وسکانسن, مشیگن, منیسوٹا, اوہائیو اور پینسلوینیا میں مسلمانوں کے ووٹ بہت اہم تھے. مثلا صدر بائیڈن ایریزونا میں صرف 10,500 ووٹوں سے جیتے. اس کے علاوہ جارجیا میں جہاں مسلم آبادی تقریباً 1.25 لاکھ ہے, بائیڈن کے جیتنے کا مارجن صرف 12,000 تھا. امریکی ریاست وسکانسن میں 68,000 سے زائد مسلمان بستے ہیں اور یہاں بھی صدر بائیڈن نے 2020 کا الیکشن صرف 21,000 ووٹوں سے جیتا. مشیگن کی ریاست مسلم آبادی کے لحاظ سے بہت اہم ریاست سمجھی جاتی ہے جہاں 2,40,000 سے زیادہ مسلمان آبادی ہے اور بائیڈن کی جیت کا مارجن وہاں تقریباً 1.5 لاکھ تھا. امریکی ریاست پینسلوینیا میں 81,000 ووٹوں کے فرق سے صدر بائیڈن نے انتخاب جیتا تھا اور یہاں تقریباً 1.5 لاکھ مسلمان بستے ہیں. کانٹے دار مقابلے والی ان سبھی امریکی ریاستوں میں مسلمانوں کا ووٹ کسی بھی پارٹی کی جیت کے لیے انتہائی اہم ہے. 2020 کے انتخابات میں ایسوسیٹڈ پریس کے ایک پول کے مطابق امریکہ میں رہنے والے 64% مسلمانوں نے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا تھا. عرب امریکن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کرائے گئے حالیہ پولز میں عرب نژاد امریکیوں میں صدر بائیڈن کی حمایت کم ہو کر 17% تک آ چکی ہے. اور اب بڑھتے ہیں اس معاملے کی طرف جس سے یہ سارا معاملہ ریلیٹڈ ہے, یعنی امریکی مسلمان صدر بائیڈن کے خلاف یہ سوچ کیوں بڑھا رہے ہیں کہ وہ غزہ کے لوگوں کا خیال نہیں کر رہے. غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے اور اب زمینی کاروائیاں بڑھنے کے بعد عام فلسطینیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ اسرائیل سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ جنگی قوانین کی پابندیاں کرتے ہوئے عام شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائے, لیکن غزہ میں ایک مہاجر کیمپ پر اسرائیلی افواج کے حملوں سے عام شہریوں کی ہلاکتیں ہونے کے بعد امریکہ میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی پر سوال اٹھا رہی ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کو اسرائیل کے لیے ان کی غیر زلزل حمایت پر ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض ارکان کی جانب سے جو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اس پر دیکھتے ہیں وی او اے کی پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ فائزہ بخاری کی آواز میں.
غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے جاری ہیں جبکہ رفح کراسنگ سے غیر ملکیوں کا انخلا جاری ہے. بدھ کو امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل حماس جنگ میں پوز لانے پر زور دیا تاکہ اغوا کیے گئے افراد کو باہر لایا جا سکے. اس سے قبل واشنگٹن میں قائم نیشنل مسلم ڈیموکریٹک کونسل نے امریکی صدر کے نام ایک کھلے خط میں مطالبہ کیا کہ 31 اکتوبر کی شام 5 بجے تک جنگ بندی کی جائے یا اگلے سال امریکہ کے صدارتی انتخابات میں انہیں لاکھوں امریکی مسلمانوں کی حمایت سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے.
ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی ان ریاستوں کے نتائج پر اثر انداز ہوگی جہاں کانٹے دار مقابلہ ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اس بات پر توجہ دے رہے ہیں اور خوف زدہ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ وائٹ ہاؤس کو پیغامات بھیج رہے ہیں کہ اس سے 2024 میں ہماری کامیابی کے امکانات متاثر ہو سکتے ہیں.
2020 کے انتخابات میں 10 لاکھ سے زیادہ امریکی مسلمانوں نے ووٹ ڈالے جو بعض کانٹے کے مقابلے والی ریاستوں میں صدارتی دوڑ کو ممکنہ طور پر تبدیل کرنے کے لیے کافی تھے. مسلمان اور عرب امریکی گزشتہ چند انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدواروں کو ووٹ دیتے رہے ہیں, لیکن اس بار تبدیلی آ سکتی ہے. عرب امریکن انسٹیٹیوٹ کے ایک نئے سروے کے مطابق عرب امریکی ووٹروں میں بائیڈن کی حمایت میں کمی آئی ہے جو 2020 کے انتخابات میں 59% تھی اور 2024 کے انتخابات سے قبل 17% پر آ گئی ہے.
ہم مسلم کمیونٹی کے خدشات سے آگاہ ہونے کے لیے عرب امریکی کمیونٹی اور فلسطینی امریکی رہنماؤں کے ساتھ روابط جاری رکھیں گے.
یہودی نژاد امریکیوں کی رائے اس سے مختلف ہے.
اسرائیل امریکہ کے یہودی ووٹروں کے لیے اسرائیل ایک اہم مسئلہ ہے. امریکی یہودیوں اور ان کے اسرائیل کے لیے حمایت کے درمیان بہت زیادہ جذباتی وابستگی موجود ہے.
امریکہ میں تقریباً 70 لاکھ یہودی رہتے ہیں. اتنی ہی تعداد اسرائیل میں ہے. وہ کل امریکی ووٹرز کا 3% ہے. اسرائیل میں زیادہ تر بائیڈن کی تعریف کی جا رہی ہے. بائیڈن اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر زور دے رہے ہیں کہ جنگ کو بین الاقوامی قانون کے مطابق شہریوں کے تحفظ سے مشروط کریں.
وہ اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کریں تاکہ میں آپ کی مدد کروں. اگر آپ جنگ کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے صحیح طریقے سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے لیے آپ کی حمایت کرنا بین الاقوامی برادری امریکہ اور ڈیموکریٹک پارٹی سے آپ کے لیے حمایت حاصل کرنا آسان ہوگا.
رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک اراکین کے مقابلے میں ریپبلکن اراکین بائیڈن کے اسرائیل کو ہتھیار بھیجنے کے فیصلے کے زیادہ حامی ہیں.
ریپبلکنز کے پاس خواہ وہ ٹرمپ ہوں یا کانگریس کے ریپبلکن اراکین زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت پر بائیڈن کو پیچھے چھوڑ سکیں.
رواں ہفتے امریکی کانگریس کی سماعت میں جنگ مخالف مظاہرین بھی شامل ہوئے اور وہاں نعرے بازی کی. امریکی انتظامیہ کے عہدیدار غزہ کے عام شہریوں تک امداد پہنچانے کے لیے جنگ میں وقفوں کے حامی ہیں، لیکن اس موقع پر جنگ بندی کو صرف حماس کے حق میں فائدہ مند قرار دے رہے ہیں. پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
اور اسی سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن بھی مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں، اور آج وہ تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے، جہاں وہ صدر بائیڈن کے اس پیغام پر مزید بات کریں گے کہ اسرائیلی افواج کے حملوں میں غزہ میں بسنے والے فلسطینیوں کی زندگیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں، مکمل اقدامات کیے جائیں. اور جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ صدر بائیڈن نے ایک پوز کے لیے کہا ہے کہ اس جنگ میں کچھ وقفہ لایا جائے تاکہ جو غزہ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا سکے، ان لوگوں کو جو کہ مغوی ہیں اور وہ لوگ جو کہ غیر ملکی ہیں. اس مسئلے پر امریکی کانگریس کے جو ارکان ہیں ان میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. یعنی جو امریکہ کی فی الحال پالیسی ہے اسرائیل اور غزہ کی جنگ پر، امریکہ کی واحد فلسطینی نژاد مسلمان رکن کانگریس رشیدہ طلائب، جو ڈیٹرویٹ مشیگن سے منتخب ہوئی ہیں، غزہ پر اسرائیل کی بمباری پر مسلسل تنقید کر رہی ہیں، اسے فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دے رہی ہیں اور صدر بائیڈن سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ جنگ بندی کے لیے کام کریں. ان کے ان بیانات کو جارجیا سے ریپبلکن رکن کانگریس مارجری ٹیلر گرین نے یہود مخالف قرار دیا اور 30 اکتوبر کو اپنے ریپبلکن ساتھیوں کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ریپبلکن ارکان کانگریس سے کہا کہ وہ سب رشیدہ طلائب کی سینشور کریں جو کہ ایکسپلشن سے، یعنی نکالے جانے سے، معاف کیجئے گا سلپ آف ٹنگ، ایک درجہ نیچے کی سزا ہے. اے بی سی نیوز کے ایک رپورٹر نے جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا
کانگریس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کی مذمت کرے، اور امریکی کانگریس کے کسی بھی رکن کو ہمارے بہترین اتحادی اسرائیل سے اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے.
اس کے جواب میں رشیدہ طلائب نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ مارجری ٹیلر گرین کی قرارداد اسلاموفوبک ہے اور جنگ مخالف پرامن یہودیوں پر حملہ ہے. ان کے بقول، مجھے جنگ بندی اور تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والے امن کے حامی یہودیوں کے ساتھ یکجہتی میں کھڑا ہونے پر فخر ہے. مجھ پر دھونس نہیں چلے گی، مجھے خاموش نہیں کیا جائے گا. مارجری ٹیلر گرین کی جانب سے پیش کی گئی ریزولوشن یعنی قرارداد بدھ کو امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی مشترکہ مخالفت کے باعث ناکام ہو گئی. رشیدہ طلائب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو میں بھی نظر آئیں جس میں انہوں نے صدر بائیڈن پر تنقید کی اور کہا کہ ہم آپ کے اقدامات یاد رکھیں گے، جس کے بعد ویڈیو میں لکھا گیا کہ 2024 کے ووٹ میں ہمیں شمار نہ کیجیے گا. اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے مہمانوں کی جانب. امریکہ کے گزشتہ کئی انتخابات میں ڈیموکریٹس کو ووٹ دینے والے امریکی مسلمان صدر بائیڈن کی اسرائیل حماس جنگ پالیسی سے ناخوش ہیں اور ارکان کانگریس اور سینیٹرز کے دفاتر میں فون کر کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکہ جنگ بند کروانے میں اپنا کردار ادا کرے. مسلم کمیونٹی کی سوچ اور ان کے مطالبات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب زاہد بخاری صاحب، جو کہ امریکی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اکنا کی کونسل آن سوشل جسٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. زاہد بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. امریکی مسلمانوں کی طرف سے اس قسم کا دو ٹوک واضح پیغام، کیا اہمیت ہے اس کی؟
دیکھیں جی، بہت بہت شکریہ آتف بھائی.
بات یہ ہے اس دفعہ میرا خیال ہے ایک بالکل امریکن پولیٹیکل ہسٹری میں ایک نئی تاریخ رقم ہو سکتی ہے, بھی فائنل نہیں ہے. وہ یہ کہ عام طور پہ یہاں ایک اسپوائلر کا کردار ادا کرتا ہے, سم ٹائم امریکن ہسٹری میں ہو چکا ہے کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, کوئی تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ, لیکن اس دفعہ شاید پہلی دفعہ ہو کہ ایک پوری کمیونٹی جو تقریباً جس کے 2 million سے زیادہ میرا خیال ہے یعنی ووٹ ہوں گے, اور جو اگر 1% ہے تو ہم اگر 1% ہی ووٹر لے لیں رجسٹرڈ, لیکن جو بڑے ٹائٹ جو الیکشن ہو, بہت ہی جو یعنی جہاں پہ مقابلہ بہت ہی سخت ہو, اور خاص طور پہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں, خاص طور پہ مشیگن ہے, پینسلوینیا ہے, جارجیا ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ ورجینیا ہے, ان اسٹیٹس میں مسلمان کمیونٹی ایک اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتی ہے, خاص طور پہ ڈیموکریٹک صدر بائیڈن کے حوالے سے. چونکہ جذبات اس قدر یعنی مشتعل ہیں اور اتنا اس میں اتنا اشتعال ہے, ناٹ اونلی یہ غزہ اور اس مسئلے, اس سے پہلے ایل بی جی ٹی کے ایشو پہ بھی مسلمان کمیونٹی میں بہت ہی زیادہ تشویش تھی کہ ڈیموکریٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں, ڈیموکریٹ اسٹیٹ جو ہیں, وہ بہت پش کر رہی ہیں کہ اسکولوں میں جو بچے ہیں 5, 6, 7, 8 سال کے, ان کو بھی اگر وہ کوئی نہ کوئی چیز اس طرح چاہتی ہیں تو والدین کو کوئی رائٹ نہیں ہے, بلکہ وہ اگر اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں, جنس تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی اجازت ہے نصاب میں وہ اس طرح کی چیزیں
یہ جو ایشوز ہیں, یہ تو خیر آج کے نہیں ہیں, یہ بہت عرصے سے ہیں. اس پر ظاہری بات ہے ایک تقسیم پائی جاتی ہے امریکہ میں جو سوچ ہے ووٹرز کی اس پہ, اور اس میں مسلمان ووٹرز بھی شامل ہیں. لیکن یہ جو فلسطین اور غزہ کی کا جو معاملہ ہے, اس پر اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنا کھل کے مسلم کمیونٹی کا اظہار رائے نہیں دیکھا. اور زاہد صاحب, ایک چونکہ ہم ٹیلی ویژن کا شو کر رہے ہیں, تو میں اگر آپ سے یہ درخواست کر سکوں کہ آپ اپنے کیمرے میں دیکھیے, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں. Now you look better. Yeah, now you look better. Now it looks like you're talking to us and our audience. تو یہ فرمائیے گا کہ صدارتی انتخابات میں تو بعض اہم ریاستوں میں مسلمانوں کا ووٹ اہم ہے, کانگریس اور سینٹ کے انتخابات میں کیا اہمیت ہے مسلمان امریکیوں کے ووٹ کی؟
اچھا, میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ ردے پہ ردہ ہو رہا ہے, اور اب اس مسئلے پہ, فلسطین والے مسئلے پہ, اسرائیل پہ, چونکہ بہت ہی ون سائیڈڈ سپورٹ دی جا رہی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, وائٹ ہاؤس کی طرف سے, وزارت خارجہ کی طرف سے, اور کانگریس کی طرف سے بھی, اس لحاظ سے مسلمانوں کے جذبات بہت ہی زیادہ اس میں شدت میں ہیں. تو کہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو ووٹ دیں گے, کہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے, کہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم فری پیلسٹائن اپنے ووٹ پہ لکھ دیں گے پریزیڈنٹ, جہاں پہ پریزیڈنشل الیکشن ہے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو جذبات میں, اور اب اس وقت جب روزانہ اس وہاں اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ جناب غزہ میں جس طرح لاشیں بچوں کی اور بوڑھوں کی وہ سب دکھائی جا رہی ہیں, تو اس کا جو اثر ہے پریزیڈنشل الیکشن پہ بالکل پڑے گا.
چونکہ سینٹ اور کانگریس پہ آپ کے خیال میں کیا فرق ہوگا؟
کانگریس پہ, سینٹ اور کانگریس میں میرا اپنا خیال ہے اس کا لیس ہوگا, چونکہ کانگریس میں مطلب اگر ڈیموکریٹس کی یہ امید ہے کہ وہ ہاؤس میں دوبارہ قبضہ کر پائیں گے تو شاید وہ امید پوری نہ ہو سکے, سینٹ شاید اتنا زیادہ اثر نہ پڑے, بعض سیٹوں پہ پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ صدارتی الیکشن ہوگا, نمبر ایک. نمبر دو, میرا خیال ہے ایک اور بھی ریاکشن ہو رہا ہے مسلمانوں میں, وہ ہے اب مسلمان یہ 20-25 سال کی جو پچھلی گلوبل وار آن ٹیرر کے بعد اب انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں خود کینڈیڈیٹ بننا چاہیے. تو لوکل جگہوں پہ, لوکل کاؤنٹیز میں, سٹیز میں, اور ایجوکیشن بورڈ میں آپ دیکھیں گے زیادہ مسلمان کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ وہاں انتخابات میں حصہ لیں.
مسلمان بہت متحرک ہیں لوکل پالیٹکس میں یقیناً. ظاہر صاحب, یہ بتائیے کہ ووٹ اور انتخابی سیاست سے ہٹ کر بھی امریکی مسلمانوں اور امریکہ کی بعض یہودی تنظیموں کی طرف سے اسرائیل کے حملوں کی مخالفت اور دو ریاستی حل کی جانب بڑھنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ امریکہ کے داخلی معاملات اور فورن پالیسی کی سمت کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
میں عرض کروں گا کہ ایک تو یہ بھی ہو رہا ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو جوش پیس فار وائس ہے, جو جنہیں خیر بہت ساری جو جوش آرگنائزیشن, انہیں مین سٹریم جوش آرگنائزیشن نہیں سمجھتے, لیکن انہوں نے بہت بڑے مظاہرے کیے ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہے, نیو یارک میں کیا ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے کیا ہے, مسلمان عرب اور جو امریکن, مطلب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ میں نوجوان نہیں ہیں, امریکن نوجوان نہیں ہیں, تو اس میں مل کے کام کریں. لیکن میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا, یہ دو ریاستی فارمولا بالکل فراڈ ہے, یہ اس کا بالکل سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بجائے میرا خیال ہے میں مشورہ دوں گا کہ وہاں پہ اور جو ایک ہی ریاست ہونی چاہیے، پیلسٹینین کو وہاں اسرائیلی سٹیزن ہونا چاہیے، لیکن وہ سٹیٹ اپارٹائٹ سٹیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس میں جمہوری حق سب کو ہونا چاہیے. اور ڈومیسٹک ایشوز میں تو پہلے ہی مسلمان تعاون کر رہے ہیں، سارے کرسچن آرگنائزیشن کے ساتھ، جوش آرگنائزیشن کے ساتھ، جو دوسری بھی آرگنائزیشن ہیں، خاص طور پہ اسلامو فوبیا کا مسئلہ ہو یا معاشرے کی اصلاح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ تعاون تو اب زیادہ مسلمان سیکھے کہ ہمیں یہاں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، دوسروں کے مسئلوں پہ بھی آواز بلند کرنی چاہیے، تبھی ہم کہہ سکیں گے کہ آپ ہمارے مسئلوں پہ بھی آواز بلند کریں.
تو آپ کے خیال میں وائٹ ہاؤس کی پالیسی میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے کہ امریکی مسلمان ووٹروں کو خاص طور پر یہ لگے کہ ان کے جذبات اور ان کی آواز کو پالیسی میکنگ میں جگہ دی جا رہی ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وائٹ ہاؤس کو جو اس وقت بات ہو رہی، یہ جو ہیومینیٹیرین پاز اور یہ وہ، اس کے بجائے سیدھا سیدھا سیز فائر پہ بات کرنی چاہیے، آکوپیشن کے خلاف بات کرنی چاہیے، سیٹلمنٹ کے خلاف، جس میں ہمیشہ امریکہ پہلے بات کرتا تھا، یو این میں بھی بات ہوتی تھی، اب اس پہ بات نہیں کرتے. سیٹلمنٹ کے خلاف بات ہونی چاہیے، آکوپیشن ختم ہونے کی بات ہونی چاہیے، سیز فائر کی بات ہونی چاہیے. تو مسلمان تو شدت سے مطالبہ کریں گے، لیکن وائٹ ہاؤس کچھ تو کرے. یہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ محسوس ضرور ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہیٹ اب پڑ رہی ہے. مثلاً کل وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کی طرف سے آیا کہ ہم ایک بڑی ٹاسک فورس ٹائپ کی چیز بنا رہے ہیں اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، چونکہ یہاں بچے کا قتل ہوا ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگا، پہلے آپ نے شاید کور کیا ہوگا
جی.
میں نے شکاگو میں اس جنازے میں بھی شرکت کی
جی. اور اب ایک ڈاکٹر بھی ہیں جن کے بارے میں بھی یہ جی کنفرم نہیں ہے کہ کیا وہ ہیٹ کرائم تھا،
لیکن وہ بچے کا تو کنفرم ہے اس کے جنازے میں. تو یہاں وائٹ ہاؤس بھی پریشان ہے. تو میرا خیال ہے جوش کی طرف سے ہی ہو رہا ہے کہ اینٹی سیمیٹزم کے واقعات کیمپسز میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور معاشرے میں ایک پولرائزیشن اور نفرت کی فضا، اور اس کا شکار مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. شکایات بڑھتی جا رہی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو اس طریقے کا مخالفت کا سامنا ہے. تو وائٹ ہاؤس کی طرف سے میرا خیال ہے سیز فائر کے مطالبہ، اور یہاں شدت کے ساتھ مسلمانوں کو اور زیادہ، مثلا ہم نے بڑے پہلے سے مطالبہ کیا ہوا تھا کہ جیسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک وزارت کے ہم مساوی ایک پوزیشن کریٹ کی جائے جو گلوبل اسلامو فوبیا کو مانیٹر کریں.
میں آپ کو یہاں روکوں گا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا آج کے شو میں، اور بات کی کہ مسلم امریکنز کا کیا پرسپیکٹو ہے، کیا سوچ ہے. اور اب بڑھتے ہیں اس سے آگے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہد احمد خان صاحب جو کہ صدر بائیڈن کے آرٹس پر مشیر ہیں، پاکستانی ہیں، بہت فیمس اور نون پاکستانی ہیں امریکہ میں، بہت عرصے سے امریکن پالیٹکس کے ساتھ ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ جو حماس اسرائیل تنازع ہے اس کے اثرات امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں اور یہودیوں تک تو بہت ابتدا میں ہی پہنچ گئے تھے، جب اینٹی سیمیٹک ایکٹیویٹیز بڑھنا شروع ہو گئیں، اسلاموفوبک ایکٹیویٹیز بڑھنا شروع ہو گئیں ایک دم سے. کیا امریکہ کی سیاست بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور صدر بائیڈن اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
بہت بہت شکریہ آتف صاحب مجھے لائن پر لینے کا. آپ جیسا کہ ابھی زاہد بخاری صاحب بھی بات کر رہے تھے، دو دن پہلے وائٹ ہاؤس سے ایک میسج ریلے ہوا ہے جو کہ پریزیڈنٹ کی طرف سے، وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے مسلم کمیونٹی کو اپڈیٹ، اس کا ٹائٹل ہے، اور اس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے اور وائس پریزیڈنٹ نے اپنے جو کنسرنس ہیں اباؤٹ دی مسلم امریکنز ان پہ ڈسکس کی ہے، ٹاسک فورس بنانے کی ڈسکس کی ہے، اور جو مسلمانوں کے کنسرنز ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن ہمیشہ سے اس پہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو پریزیڈنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ملٹیپل لیولز پہ بہت سارے مسلمان.
شاہد صاحب ویری کوئکلی 10 سیکنڈز، پریزیڈنٹ بائیڈن امریکی مسلمانوں کا اعتماد جیتنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے وہ جو اس وقت جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ ان کو فالو کیجئے. تو پریزیڈنٹ بائیڈن یہی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ ان کا جو اس وقت جو
شاہد صاحب بہت شکریہ وی ہیو 5 سیکنڈز، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد آدب کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے، خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ سه اورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ